ویره دا مشکل باید حل شي. البته یو څه تخنیکی مشکلات لا په مخ کې دي. ما چې پوښتنه وکړه وزیر صاحب ډاډ راکو چې دغه تخنیکی ستونزې هم میاشتې نه غواړي بلکې د ورځو خبره ده، او که ډېر وخت ونیسي نو دوه اونۍ یا دوه نیمې اونۍ به ونیسي. نو څومره چې زه پوه سوی یم دا مشکل حل سوی دی، او دغو فارغانو ته باید دا زیری ولرو چې په ډېر لنډ وخت کې به ډیپلومونه ترلاسه کړي.
خو ملګرو، اوس داسې ګنګوسې شته چې له هر فارغ شوي محصل څخه به د ډیپلوم له ورکړې څخه مخکې یوه ځانګړې ازموینه اخیستل کیږي. دا خبره څومره رښتیا ده؟ ځواب یې ښاغلي کمال راکړی.
نه، دا خو زه نه منم. او په دې باندې تصمیم موږ نیولی چې په پای کې باید یو اگزیټ اگزام یا امتحان د فراغت واخیستل شي. هغه یوازې په خصوصي پوهنتونو کې نه دی، هغه هم په خصوصي پوهنتونو، هم په دولتي پوهنتونو. ولې فعلاً موږ هغې ته اماده نه یو؟ ولې زموږ په نظر کې شته اوس چې څوک د پوهنتونو نه فارغ شوي دی، هغوی ته خپل اسناد تقنیني ورکول کیږي.
خنو، په دې هیله چې دا ځل د خصوصي پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو محصلانو او فارغانو دا غوښتنه چې د ترانسکریپت تر څنګ ډیپلوم هم ورکړل شي، هغه هم داسې چې د دولتي پوهنتونونو هغو همره اعتبار ولري، رنګ راوړي. نننې تاندې څانګې پای ته رسوو. دا خبرونه پر فیسبوک وڅارئ، facebook.com/tandesang. دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خبرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rfer.l. علامومل.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسودا نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې میرمنې ډېرې په توبرکلوز یا سل مرض اخته کیږي، علت او اسباب یې څه دي، که په یوه کور کې مور په سل مرض اخته وي څه باید وکړي چې دا مرض د کورنۍ نورو غړو ته انتقال نشي. په دې برخه کې به د ډاکټر صحي مشورې هم واورئ. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغان میرمنو د همغږی شبکې د بې سوادۍ پر ضد کمپاین پیل کړ. د دې شبکې مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د پوهنې او ښځو چارو له وزارتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د افغان میرمنو د همغږی شبکه وایي په هیواد کې د 90% بې سواده ښځو موجودیت اندېښنې راپارولې دي. د دې شبکې مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ویلي دا شبکه به ډېر ژر سواد غوره ډالۍ ده، تر عنوان لاندې د ښځو د بې سوادۍ پر ضد کمپاین پیل کړي. د دې شبکې یوې غړې شهله امیری ویلي د دې کمپاین له پلي کېدو سره به په هیواد کې د باسواده ښځو کچه دوه برابره لوړه شي. میرمن امیری وایي دا کمپاین به تر ډېره ځایه په ځینو لرې پرتو سیمو کې پلی شي چې ښځې پکې زده کړو ته لاسرسی نه لري. لا هم افغان سوداګرې میرمنې له ستونزو سره مخ دي. د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ موسسې نوې سروې ښیي چې افغان متشبسې ښځې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یادې موسسې له لسګونو ښځو او اقتصادي کارپوهانو سره د مرکو پر مټ په یوې څېړنه کې د متشبسو ښځو د کار پر وړاندې مهم خنډونه موندلي او د حکومت پاملرنې ورته غوښتې ده. د مالي سرچینو او د کار ځای نه شتون، دغه شان ټولنیز او سیمه ییز خنډونه د افغان سوداګرو ښځو مهمې
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د نری رنځ یا سل واقعات د نارینه په پرتله په ښځو کې زیات لیدل کیږي. وروستۍ سروېګانې ښیي چې د تیر کال په اوږدو کې په افغانستان کې شاوخوا 30,000 کسان په توبرکلوز ناروغۍ اخته شوي دي چې تر 80% زیاتی میرمنې دي. ډاکټران وایي معمولا په واړه عمر کې واده، پر لپسې زیږونه، د خوړو کمښت، د غالۍ اوبدلو پر مهال د وړیو له ګردونو څخه ځان نه ساتل او د نری رنځ یا سل ناروغۍ د خطرونو په اړه بې خبري د دې باعث کیږي چې یو کس په دې ناروغۍ اخته شي. او که د توبرکلوز ناروغۍ زر تداوی نشي، د نورو خطرونو ترڅنګ کیدای شي ناروغ په ژور خفګان اخته شي او د ځان وژنې هڅه وکړي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې رواني حالت یې څه ناڅه خراب او فکري تمرکز یې ګډوډ دی، څو کاله مخکې په توبرکلوز ناروغۍ اخته شوې ده. دا اوس د ساري ناروغیو په روغتون کې بستر ده. نوموړی وایي په اول کې دومره وضعیت خراب و چې وینه یې ګرځوله، خو اوس څه ناڅه ښه شوې ده.
دا مرض مې د وینې مې کایوله، ټوخی ادم، د بغلونه مې درد لري، زړه مې ډاک دی، بس دا د زړه مې شی نه اخي. دوغونه وټوخیږم چې سامې د شپې چې پرتان سامې بند سي، وچ سي، هلک مې وچ سي. اوله خو ما وینه ډېره دغه کېد ګرځول مې وینه، اوس هغه خوره کسه یې راڅکي. ډېره ستړی سم، ډېره زبون سم.
د کابل اوسیدونکي سایمه چې اوس په روغتون کې بستر ده وایي دا ناروغي په ښوونځي کې له خپلې یوې ټولګیوالې اخیستې. نوموړی وایي ناروغي دومره پتنګ کړې وه چې آن کله کله به یې زړه غوښتل خودکشي وکړي.
ډېره ضعیفه وم، ټوخی مې لرلو، پښې مې شل شوې وې، نه شوم چېږدی، زړه تنګوالی مې ډېر لرلو، په غوسه کېدم به. ما به ویل چې چاقو راواخله ځان به وله، د بغلونه مې ډېر درد کول. زه اول کې نه پوهېدم چې دا سری مرض ده او که نه. مکتب کې مې سنفیر سره وه، هغې همدا مرض لرلو. زه خواته کېناستم او هغې دخلې اوبه مې چکلې.
د تخار اوسیدونکي انیسا وایي مور مې په توبرکلوز اخته وه، له هغې څخه ما ته هم راغی او پرې مبتلا شوم. نوموړی زیاتوي مور یې ډېر وخت ناروغه وه، خو دا چې د دوی په سیمه کې څوک ډاکټرانو ته ښځې نه ورولي، نو دا همداسې په کور پاته شوه او کله چې وضعیت ډېر خراب شو بیا یې کابل ته راوستله او په روغتون کې بستر شوه.
دوی ما قریبه یو 15 میاشتې کېږي او ټوخیدم، سینې ته بلغم اوس د بغل مې درد کوو. د منګ هغه کې داسې ډاکټران نشته صحیح. مور مې اول توبرکلوز وه، اول د ما د کاکا ښځه وه، هغه مړه سوه په همدې مرض. هغه وخت کې موږ واړه وو، خو مور مې له همغه کاکا له ښځې نه مې ونیوله، بیا هغې نه یې زه ونیولم، زه دلته راوستم اوس بستر یم.
د ختیځو سیمو د ډاکټرانو د ټولنې غړي سوریا یوسفزی وایي ځینې عوامل د دې باعث کیږي چې ښځې نظر نارینه وو ته ډېرې په توبرکلوز یا سلخته شي، چې له هغې جملې نه یو هم په واړه عمر کې د نجونو ودول دي. دا چې نور کوم عوامل د دې ناروغۍ باعث کیږي ډاکټر سوریا زیاتوي.
ښځې همیشه په کور کې د ټولو ناروغانو پالنه کوي. که چیرې یو نارینه هم په توبرکلوز مصاب شي یا په هر مرض مصاب شي، د هغې ښځه د هغې پالنه کوي. که چیرې یو ماشوم هم په ناروغۍ اخته شي، هغه مور ده چې د هغې پالنه کوي. دغه مستقیم تماس د ناروغ سره هم د دې سبب کیږي چې دوی ډېر په مرض باندې مصاب شي. ناوړی دود زموږ په وطن کې حاکم دی، همیشه په کور کې اول نارینه ته ډوډۍ خواړه ورکول کېږي، هغې نه وروسته ماشومانو ته خواړه ورکول کېږي. که شی پاتې شو ښځې خوري، که پاتې نه شو نو هر څه چې مخ په مخ راغی هغه خوري او خپل معده ډکوي. کله چې دوی کافي غذا نه اخلي، دوی مقاومت ښکته کېږي. چې مقاومت ښکته شو، د دوی آسیب پذیري د ناروغۍ په وړاندې پورته ځي. بل علت یې دا دی چې کله ښځې کورنۍ کې په ناروغۍ اخته کېږي، په کور کې په دوی باندې هغه څه کورنۍ دواګانې چې دي د هغې نه دوی استفاده کوي. د ښځې روغتیا ته دونه توجه نشته. ډېری کورنۍ دا دي چې دې ته نه ازرېږي چې زر ښځې ډاکټر ته بوزي او هغې تداوي وکړي. او ښځې چې دي، د دوی تصمیم د بل چا په لاس کې دی، یا د خواښې، یا د خسر، یا د کور نارینه په لاس کې دی. هغوی چې هر کله تصمیم نیسي او هغه وړي. ستونزه دا ده که چیرې دا ښځې لاړم شي، دغه د توبرکلوز تداوي یو منظم وخت ته ضرورت لري چې هغه باید ښه تعقیب شي. که چیرې دغه وخت ښه تعقیب نه شي، دکې یا ناغږي منځته راشي، د دې سبب کېږي چې دا مرض بېرته د شخص په مرض مصاب شي. نو په دې حساب د دې دوا د اخیستلو دپاره باید هره ورځ مراجعه وشي کلینیک ته، یا هغه صحي مرکز ته. که چیرې یو مور په توبرکلوز باندې یا په نري رنځ باندې مصاب شي، نو په دې حساب دی باید هغه خپل شخصي افضل سهم په نظر کې ونیسي او د نور کورنۍ افضل سهم باید په نظر کې ونیسي. او کچیر دای د بل مریض پالنه کوي دغه په حساب باید دغه ټیک ته ډیر باید پام وی چې دغه مریضان چې په توبرکلوز مصاب زی حتی لوسه دوی کوشش وکړي چې بل کوټه کې د سملی او هغه کوټه دی باید د انتخاب شي چې مستقیما د لمر وړانګې هغه ته راشي چې دغه مرض عامل د لمر په مقابل کې ډیر مقاومت ټیټ دی. کچیر د لمر مستقیم وړانګې سره مخامخېږي د مرض مری دا مکروب بستره چې دا مریض ته استفاده کوي باید روزانه لمر ته دی واچول شي او په هغه لوښي کې چې مریض خواړه خوري هغه باید کله چې وینځل شو باید لمر ته کېښودل شي. احیانا کچیرې لمر نه وي که نه په جوش اوبو سره دې وینځل شي. مریض که هر څوک وي که د کور ښځه وي که ماشوم وي که نارینه وي دا باید د ماسک نه استفاده وکړي ځکه چې کله ټوخی کوي دا د ټوخي سره دا مکروب ډیر خواړه کېږي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس ډاکټر نجیب الله صافی هم دا تاییدوي چې په افغانستان کې د نارینه او په پرتله ښځې زیاتې په توبرکلوز ناروغۍ اخته کیږي. نوموړی وایي دوی د توبرکلوز ناروغۍ د درملنې په خاطر 1600 صحي مرکزونه لري چې په وړیا ډول د ناروغانو تداوي کوي.
په افغانستان کې په مجموع کې د توبرکلوز واقعیت په ښځو کې نظر په نارینه باندې زیات لیدل کیږي. د دې علت هم مختلف دي، یعنې دا واقعیت پخوا هم موجود و، ولې زه دا ویلی شم چې زموږ د هلو ځلو په نتیجه کې موږ اوس په دې باندې توانیږو چې دا واقعیت پیدا کړو، تداوي کړو. زموږ روغتیایي نظام ارقام دا ښیي چې په تیر کال کې موږ تقریبا 5000 د توبرکلوز مریضان درلودل چې په هغې کې تقریبا 20% په شاوخوا کې د ښځې وي. تقریبا په افغانستان کې په مجموع کې موږ د 1600 نه زیات مرکزونه لرو چلته توبرکلوز تشخیص او تداوی په وړیا ډول باندې کیږي.
د ساري ناروغیو د روغتون رئیس ډاکټر امیر پادشاه رحمتزی منګل وایي په دې روغتون کې تقریبا 300 په توبرکلوز اخته ناروغان بستر دي چې 15% ښځینه ناروغان دي.
په افغانستان کې ښځې د نارینه په نسبت په ناروغۍ ډېرې مبتلا دي چې دا ښځینه چې په دې مرض مبتلا دي دا ټول د 15 تر 45 کلنۍ پورې، یعنې ځوانۍ په سن کې په دې ناروغۍ مبتلا کیږي. اول باید ووایم چې توبرکلوز په دوه ډوله دی، یو عادي توبرکلوز دی یا حساس توبرکلوز دی چې د 15 اساسي دواګانو سره تداوي کیږي، او یو مقاوم توبرکلوز دی چې کله ناروغ یو ځلې دوا وخوري روغ نه شي، بیا ځلې دوا وخوري روغ نه شي. هغه کتګوري لري، کتګوري یو، کتګوري دوه. پس د هغې اشتباه د دې ده چې امکان لري میکروب د دوا په مقابل کې مقاوم شوی. نو موږ بیا دا مریضان تشخیصوو چې دا مقاوم توبرکلوز دی. د مقاوم توبرکلوز تداوي لږه دوامداره ده، دواګانې ډېره قیمتي ده، دلته دوا مفته ده د ناروغان دپاره، خو کورس د تداوي یې تقریبا 3 میاشتې دی. تقریبا د 300 نه زیات ناروغان موږ تر اوسه پورې موږ دوای لاندې دي. په حساس توبرکلوز کې میرمنې د 15% شاوخوا کې دي سرونه، او مقاوم توبرکلوز کې عین رقم تقریبا د 15% شاوخوا کې دي. یعنی که 300 ناروغان موږ همدا اوس په شفخانه کې ولرو، په دې کې تقریبا 190 کسان د ښځینه ناروغان تشکیلوي. یو ښه طریقه دا ده چې د توبرکلوز خدمات په ټولو کلینیکونو کې مدغم شوي دي، او ټول صحي کلینیکونه هر چیرې چې دي په دولتي کچه هغه د تبلیغاتو ځان ته څانګه لري. کله چې ناروغ تشخیص کیږي د ده دپاره، د ده د کورنۍ دپاره، او مشخص په دې ارتباط کارکوونکي موږ لرو، هغوی دا تبلیغات ورته کوي چې دا څه ډول ناروغي ده او څه ډول انتقال کیږي. نو موږ خو یو بورډ لرو د توبرکلوز د توقع پورت چې په هغې کې مولای صاحبان هم راسره دي. حتی د دې ورځو د تجدید په وخت کې موږ مولای صاحبانو ته وظیفه ورکوو چې په هغه لنډه جمعه کې چې راځي هلته د هغې له لارې تبلیغات وکړي. د مولای صاحبانو تبلیغات ډېر مؤثر دي، او زموږ سره دا مختلف همکاران چې موجود دي هغه په دې لاره کې زموږ سره همکاري کوي.
که چیرې یوه مور په توبرکلوز اخته کیږي، نو د دې امکان شته چې د کورنۍ ټولو غړو ته دا ناروغي سرایت وکړي. نو کورنیو ته ښایي چې د مور صحت ته خاصه پاملرنه وکړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.org